السلام علیکم د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. افغانستان ته د صدراعظم نواز شریف له سفر وروسته په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د لومړي ځل عملیاتو مسله به له نورو مسایلو سره په دې خبرونه کې څیړو. خو لومړی خبرونه واورئ چې جاناقا الکوزی چمتو کړي.
د پکتیا ولایت د استیناف د محکمې رئیس تیره شپه په کابل کې ووژل شو. په قندوز کې د وسلوالو یوه 22 کسیزه ډله له دولت سره یوځای شوې او د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر هدفونو بمباری وکړي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس نجیب الله سلطان زوی تیره شپه په کابل کې ووژل شو. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی نن ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل: د وی تیره شپه د اتنیمو بجو په شاوخوا کې یو ناپیژندل شوی کس د پکتیا د استیناف د محکمې رئیس د کور ور ټکوي او چې کله رئیس راوزي هغه وژني. طالبانو د پکتیا د رئیس د استیناف د محکمې د رئیس د قتل مسؤلیت منلی دی. په دې وروستیو کې د لوی څارنوالۍ په کارکوونکو حملې زیاتې شوي او په کابل کې د لوی څارنوالۍ د مامورینو پر بسونو ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. د کابل په پارک پالاس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په وژل شوو کې د امریکایي تابعې پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کارولاینا وه او د پرمختیایي چارو متخصصه وه. د تیر چهارشنبه په شپه وسلوالو طالبانو په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرانیانو په ګډون 14 کسان پکې وژل شوي وو. کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کاوه. په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په حلو زرو د قماندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې 22 کسیزې ډلې له جګړو وژنو لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یوځای شول. د ډلې له څه مودې راهیسې د قندوز په ګورتیپې، زرخرید او لوګریو سیمو کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. نوموړي ویل په دې اړه افغان دولت له خپلو اندېښنو خبر کړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې د هغو خلکو مخه باید ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. زموږ غږ ازادي راډیو لري. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په سنگرونو حمله وکړه. پوځي جنگي جټ الوتکو نن په شوال دره کې د مشکوکو طالبانو په هدفونو بمباري وکړه. چارواکي وایي په دې بمباري کې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو وایي درې ته د شمال او جنوب لوري پوځي ټانکونه او عسکر ور روان دي. په یمن کې له 15 ورځېنی اوربند سره سره 13 ورځې ځای ځای نښتې روانې دي. یمنیان وایي چې له تاز، ضالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو حکومت پلو ځواکونو ترمنځ تېره وړمه ورځ نښتې شوې د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ایران پلوي حوثي یاغیان د یو لړ بریدونو مسؤول بللي او وایي چې حوثیانو په سرحد کې په سعودي پوځیانو هم ډزې کړي او د عربستان د عامو خلکو کورونه یې په نښه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل ال جوبیر په واشنگټن کې خبري کانفرنس ته وویل موږ ته ویل شوي وو چې د بشري مرستو د رسولو په مقصد 15 ورځنی اوربند وکړو. مسله دا ده چې حوثیان باید اوربند ته غاړه کېږدي خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراتوي. په ملګرو ملتونو کې د یمن استازي اسماعیل شیخ احمد وویل چې دوی له اوربند نه د سرغړونو په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي په ټولو خواوو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي تر څو په جګړو کې بندو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. تاکل شوی چې د اسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1990 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. د نیویارک یو فدرال محکمه ممکن خالد الفواز په عمری بند محکوم کړي. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د سفارتونو بمی چاودنو کې د امریکایانو په ګډون 243 کسان وژل شوي ول. د الفواز مدافع وکیل وایي مشتری په دې بمی چاودنو کې ډیره لږه ونډه درلوده او په عمری بند باید محکوم نشي. خو څارندوالان استدلال کوي چې الفواز د القاعده شبکې یو مشر و او لویدیست ته د دې شبکې د پیغامونو په رسولو کې مرسته کوله. دوی دغه راز وایي نوموړي د ترورستانو د روزنې کیمپونه او شبکې جوړې کړې وي. د سعودي عربستان دا تباه په 2012 کال کې له برېتانیا نه متحده ایالاتو ته انتقال شوی و. شاوخوا 900 مهاجر د اندونیزیا د سوماترا ټاپو آچی سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې یو چارواکی وایي 940 کسان له کاره لوېدلې د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپاره ول او نن سهار د آچی ساحل ته ورسېدل. کارکوونکي وایي دا مهاجر د برما او بنګله دېش دي. د مې میاشتې په 10 یوه بله کښتۍ چې شاوخوا 600 کسان پکې سپاره وو اندونیزیا ته رسېدلې وه. په زرګونو نور مهاجر په ورته کښتیو کې په سمندرونو کې لالهانده دي او د جنوب ختیځ آسیا هېوادونه یې کښتیو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو له حکومتونو غوښته چې مهاجر دې وژغوري. او جب بوش له څو ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل کدی جمهور رئیس وایي د عراق جګړه به یې نه وای پیل کړې. دا جګړه د هغه د ورور جورج دبلیو بوش د دورې د شهرت مهمه برخه وه. جب بوش چې د 2016 کال جمهوري ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند مهم کاندید دی وایي په کوم څه چې موږ دا مهال پوهیږو که هغه مهال پوهېدی ما به په دې جګړه کې ځان نه ښکېلاوه او په عراق به مې حمله نه کوله. د جمهوریت غوښتونکي ګوند زیات شمېر کاندیدانو د عراق له جګړې څخه ځانونه لرې ساتلي که څه هم چې په 2003 کال کې د جورج دبلیو بوش حکومت کې د کسانو د دې جګړې ملاتړ کړی و. جمهوریت غوښتونکو هغه مهال استدلال کاوه چې عراق د ډله ییزې وژنې وسلې لري خو داسې وسلې هیڅکله هم ونه مندل شوې. د عراق په جګړه کې له 4400 زیات امریکایان ووژل شول، په زرګونو نور ټپیان او معیوب شول او 1.3 تریلیون ډالر پکې مصرف شول. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. وابوري چې د پاکستان د پوځ الوتکو له یوې اوږدې وقفې وروسته نن په شمالي وزیرستان کې بمباري وکړه. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې د دفاع وزیر نه معرفي کېدل په هیواد کې د روانو ناامنیو اصلي علت دی.
ولسی جرګې دا غوښتنه کړې وه له دواړو مشرانو نه چې وزیر صاحب دفاع معرفي شي. فعلاً دغه ناامنۍ په اکثره ولایتونو کې دي. یو سبب یې د وزیر صاحب دفاع نه شتون ده.
په کابل کې د څو روغتونونو له بندولو وروسته د یو شمیر خصوصي روغتونونو د مسولانو له اعتراضه به هم خبر شي. د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغان پوهنتون زده کوونکي د لیلی له ستونزو سر ټکوي.
د لیلی دغه جوړ شوی تعمیر جوړ شوی دی او تر اوسه پورې پکې لار چپرکټ او نور سیټ بسترو سامان او ډوډۍ او دا پروګرامونه پکې لانه دي ورکړ شوي.
په نړیوالو مسایلو کې د چین ولسمشر د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید خپل اختلافونه کنټرول او په خپلو کې همکاري زیاته کړي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خبرو. اوریدو ته تر پای را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو د سهار تر او لس د سهار لو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرېږي. قدر من اوریدونکو، تاسو د دې خبرونې د لومړی مطلب اوریدو ته رابولم. د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي وایي دا عملیات په شوال دره کې چې په ځنګلونو پوښلې سیمه ده او د افغانستان ولایتونو ته لارې ترې وتلې دي پیل شول. ویل کېږي چې نن سهار وختي د پاکستان د پوځ الوتکو په دې سیمه کې بمباري وکړه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. شفق صاحب، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر وروسته البته کابل ته او له افغان چارواکو سره د ده له لیدو کتو وروسته فکر کوم چې دا لومړی ځل عملیات دي، همداسې ده؟
بلې او تیر چې سیشن به پرسته د پاکستان صدر اعظم نو شي سره کابل ته تللی او ولته افغان چارواکو سره وکتل. هغوی په دې خبرو ګڼ شمېر دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړې. اول ته دوی په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویلې چې تر دې وروسته به د دواړو هېوادونو خاوره د یو بل پر ضد نه کارېږي. د هغې تر راتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې پاکستاني جنګي الوتکو په شمالي وزیرستان کې لرې پرتې سیمې چې شوال دله ورته وویل ته پوځي عملیات کړي دي یا داسې پوځي عملیات کړي دي چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې اولس ترهګر وژل شوي دي. د سیمې د شمالي وزیرستان یو چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په وژل شوو کې ازبک، افغان طالبان او د تحریک طالبان پاکستان جنګیالي شامل دي. دا برید په داسې وخت کې کېږي چې د پرون نه بل پرون د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس وسلوال برید وشو چې په نتیجه کې د 1400 په ګډون 1500 کسان ووژل شول. د دغه برید مسؤلیت جند الله وسلوالې ډلې منلې او چې ځان په پاکستان کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې برخه بولي. نو دا عملیات په داسې وخت کې کېږي چې هلته دلته د کراچۍ کې دا پېښه رامنځته شوه او همداسې د پاکستان د صدر اعظم صاحب هغه تللی او په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل. نو دا تر دې یو څو تقریبا دوه هفتې تر دمې وروسته دا هدفي بریدونه وشول چې ولس ترهګر پکې وژل شوي دي. د سیمو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته د نوم غږ نه خپرولو په شرط وویل چې په دې سیمه کې له پنجشنبې راهیسې درامه بند شوې ده، خو چون هلته د ټلیفوني شبکو اسانتیا نشته موبایل شبکې هم بندې دي. نو د وژل شوو دقیق شمېر او همدارنګه د هغوی د هویت په اړه پکې لا تر دې دمه څه معلومات نشي ترلاسه کېدای.
بله مننه شفق صاحب. دا عملیاتم ستاسو تصور او د څارونکو نظر څه دی چې هغه عمره وګده مو ده چې هغه تیر عملیات تقریبا یو کال روان و، دا به لنډ محل لپاره وي او که به هغه سي دی وګده مو ده لپاره دوام وکړي؟
د شوال دره چې دا د شمالي وزیرستان وروستۍ برخه ده چې په ځنګلونو پوښلې ده، د افغانستان د ځینو ولایتونو سره پولې لري. د پاکستان پوځ تر اوسه پورې دغې درې ته نه دی ورغلی. که څه هم د پاکستان پوځ ادا کوي چې د شمالي وزیرستان نوي سلنه برخه یې تقریبا تر یو کال کې په پوځي عملیاتو کې دې سیمې نوي سلنه برخه پکې کړې ده، خو تر اوسه پاکستاني پوځ شوال درې ته نه دی ورغلی او پاکستاني پوځ چې هلته هم نه دی ورغلی شوال درې ته، او همدارنګه دلته یو بله سیمه ده د تخیل ورته وایي. دا دواړه د جنوبي وزیرستان د شمالي وزیرستان په منځ کې په ځنګلونو پوښلې سیمه ده چې د افغانستان سره اوږده پوله لري. په دې سیمه کې د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې دلته اوس هم ډېری ترهګر موجود دي چې کله دلته فشار زیاتېږي نو دوی افغانستان ته وړي، او چې کله بېرته پوه شي چې فشار کم شوی نو بېرته دلته راځي. پاکستاني فوځ دغه سیمو پورې تر اوسه نه دي رسېدلي، او همداراز داسې ویل کېږي چې لکه څنګه چې د پوځي عملیاتو له امله ډېری خلک بې کوره شوي، اوس د هغې د بېرته ستنېدو لړۍ شروع شوې ده. نو د پاکستان سیاسی چارو کارپوهان دا اندېښنه څرګندوي چې ښایي هغه خلک چې افغان حکومت ته مطلوب دي لکه د حقاني شبکې وسله والیا دا نور، دا کېدای شي چې په دغو دغو کډوالو کې بېرته هلته ستنه شي او د پوځي عملیات بیا د افغان حکومت خلاف یا د پاکستان خلاف شروع کړي. دوی همداراز وایي چې پاکستان د موږ چې څو پورې د سیاسي چارو کارپوهان سره خبرې کړي، هغې وایي چې پاکستان تر اوسه پورې پر ټولو طالبانو باندې دا فشار نه دی راوړی چې هغې افغان ګورنمنټ سره خبرې وکړي. هغوی یوازې یو څو کسانو باندې فشار راوړی چې تاسو هغې سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوی په اند د افغان ګورنمنټ ریسپانس ته ګوري چې د افغان ګورنمنټ د پاکستان سره تعلقاتو په اړه کې هلته اشرفغني صاحب څه پورې د هند سره د ښه تعلقات نه دي شروع کړي. نو دوی وایي چې پاکستان د اشرفغني صاحب ځواب ته په تمه دی چې هغه د پاکستان سره د تعلقاتو په اړه کې کومه طرف خپلوي، آیا هغه پله درنوي یا دا پله درنوي. نو ځکه دوی په ټولو طالبانو باندې تر اوسه دا فشار نه دی راوړی چې هغوی خبرو ته کښېني، یوازې یو څو کسانو ته یې ویلي دي.
بله شفق صاحب، د حقانی ډلې په اړه چې په دې سیمه کې تر ټولو زیاته فعاله ډله ده، د دې د موجودیت په اړه څه ویل کېږي؟ مخکې ازادي راډیو داسې راپور ورکړی و چې د حقانی شبکې قومندانان بیرته خپلو مرکزونو ته چې د عملیاتو پر مهال ترې وتلي و ستنه شوي دي. اوس تازه راپورونه څه وایي چې دا ډله په شمالي وزیرستان کې حضور لري او که تر اوسه پورې هم په نامعلوم ځای کې دوی ګرځي؟
لکه څنګه چې ما تاسو ته وویلې چې د پاکستان د کارپوهان دوی وایي چې کېدای شي چې دا ځینې وسلوال بېرته شمالي وزیرستان ته ستنه شي، نو هغوی مشخص نوم نه اخلي چې کوم وسلوال د کومې ډلې وسلوال بېرته ستنه شوي. نو ټول نه دا څرګندېږي چې د دوی اشاره د حقاني شبکې ډلې ته ده، ځکه چې دوی وایي چې طالبان د پاکستان نفوس یوازې په هغه افغان طالبانو باندې دی چې هغه د عمر لاندې دي. که څه هم حقاني شبکه هم د هغوی ډله ده، خو دوی وایي چې حقاني شبکه تر اوسه پورې مضبوطه ده، پیاوړې وړه او پاکستان په دوی باندې ډاډه غږ نشي کولای، ډاډه ورته داسې نشي ویلی چې سره کښېنئ یا د عملیاتو نه لاس واخلئ. نو ځکه دوی دغه ویره څرګندوي چې ښایي دا کوم وسله پاکستان کېږي، دا به د حقاني شبکې وسلول وي، د به بېرته هلته ځای په ځای کېږي. لکه څنګه چې موږ ولیدل په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ترهګریزو پېښو لړۍ چې بیا ګرمه شوې ده، دوی دغه لړۍ ته په کتو دا وایي چې پاکستان د حقاني شبکې باندې دا وسلې چې هغوی ته ډاډه
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق چې په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستاني پوځ د پراخو عملیاتو د پیل په اړه راپور ورکاو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ الوتکو نن سهار وختي په شوال دره کې چې یو ځنګلي سیمه ده او د افغانستان ځینو ولایتونو ته هم لارې ترې وتلې دي، په دې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پیل شوي دي. دا هغه سیمه دي چې یو زیات شمیر وسلوالې افراطي ډلې او د ټولو په سر کې د حقاني شبکې مسؤل قمندانان ویل کیږي چې په دې سیمو کې شته هلته مرکزونه او روزنځایونه لري. د موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې تاسو ته نور راپورونه هم وړاندې کوو. اورېدو ته راسره اوسئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې ډېر ژر د ملي وزارت دفاع لپاره د ملي دفاع د وزارت لپاره وزیر نوماند وزیر معرفي کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې په هیواد کې د ناامنیو یو اصلي علت د دفاع وزیر نشتوالی دی. په همدې حال کې اجرایه ریاست وایي چې اجرایه رئیس او ولسمشر دواړه ولسی جرګې ته د دفاع وزیر د معرفي کولو لپاره هڅه کوي. حمیده عثمان او په دې اړه تفصیل.
که څه هم چې د ولسی جرګې غړو او عامو خلکو په وار وار سره د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتي چې د ملي دفاع وزیر د ژر ور معرفي کړي، خو حکومت تر دې دمه دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د دفاع د وزیر پر ور پیژندلو ټینګار کوي او وایي چې د دفاع د وزیر د نشتون له امله په هیواد کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو له ژمنو سره سره لا هم د ملي دفاع وزارت کاندید وزیر دوی ته نه دی معرفي شوی.
د وزیر دفاع په مورد کې موږ همیشه ولسی جرګې دا غوښتنه کړې وه له دواړو مشرانو نه چې وزیر صاحب دفاع معرفي شي. فعلا دغه نامنۍ په اکثره ولایتونو کې چې دي، یو سبب یې داخلي سبب یې د وزیر صاحب دفاع نشتون ده. په دې لحاظ باندې وار وار موږ غوښتنه کړې وه چې وزیر صاحب دفاع باید معرفي شي.
دغه غوښتنې په داسې حال کې طرحه کیږي چې په هیواد کې ناامنۍ مخ په زیاتېدو دي او د دولت مخالفانو د هیواد په بېلابېلو برخو په تیره بیا په شمال کې خپلې حملې زیاتې کړي دي. جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په خاطر دې هم په وار وار سره دا ویلي چې د ملي دفاع کاندید وزیر به ډېر ژر ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو دغه خبرې تر دې دمه نه دي عملي شوي. بلخوا اجرایه ریاست ویلي چې ملي دفاع وزارت لپاره د غوره کس د ټاکلو پر سر د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبرې روانې دي. د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت مشرانه ته کوي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر معرفي کړي.
د ملي والی حکومت رهبران د دفاع د وزیر پر سر باندې بحثونه سره کړي دي. دواړه رهبران په دې کار کوي چې یو قوي شخص د دفاع د وزیر په توګه او بل وړ شخص د لوی رئیس په توګه تعیین کړي. تر دې برخه باندې کار شوی دی. هیله لرو چې په نږدې ورځو کې د دفاع وزیر او لوی رئیس تعیین شي.
که څه هم چې ښاغلي فیصل ونه ویل چې څه وخت به د ملي دفاع کاندید وزیر معرفي شي، خو زیاته یې کړه چې د وسلوالو قواو د لوی درستیز د ټاکلو پر سر هم خبرې روانې دي. که څه هم چې جمهوري ریاست او اجرایه ریاست تل ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له کوم اختلاف پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي، خو یو شمیر کارپوهان د ملي دفاع د کاندید وزیر نه معرفي کېدو ته په اشاره سره وایي چې ښایي په ځینو مواردو کې اختلافات موجود وي.
پا په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو ټولنه پر حکومت انتقاد کوي چې د روغتیایی سکتور ملاتړ نه کوي. د ټولنې د عامې روغتیا وزارت لخوا د نهو خصوصي روغتیایی مرکزونو پر تړل کېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې حکومت له دې اقدام سره د افغانستان خصوصي سکتور ته زیان اړوي. خو د روغتیا وزارت وایي د ځینو دغو روغتونونو فعالیت له ټاکل شوو معیارونو سره برابر نه و، نو ځکه یې د تړلو پریکړه وشوه. قاسم سولامل د موضوع جزئیات اوروي.
وروسته تر دې چې د عامې روغتیا وزارت په کابل کې یو شمېر خصوصي روغتیایي مرکزونه وتړل او د ځینو فعالیت محدود کړ، د خصوصي روغتیایي مرکزونو ټولنې حکومت ملامت کړ چې د روغتیا سکتور ته پام نه کوي. د دغې ټولنې غړو د جمعې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روغتیا وزارت پرته له دې چې لازمې څېړنې وکړي ځینې خصوصي روغتونونه وتړل. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې مشر ډاکټر عزیز امیر وویل چې ځینې حکومتي ارګانونه په لوی لاس د روغتیایي مرکزونو اعتبار ته زیان رسوي.
زیاتر مردم امیش شکایت
دی وی زیاتر خلک شکایت کوي چې ولې زموږ خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. یو اساسي علت د بې اعتمادۍ جوړول دي. دا کار متاسفانه له دولتي اراکینو څخه پیلېږي. ډاکټر امیر ویل خصوصي روغتونونه هر کال په افغانستان کې د 2 میلیونه وګړو درملنه کوي او په وینا یې که دا روغتونونه وتړل سي نو خلک به مجبور سي چې ګاونډي هیوادونو ته په زیاتو لګښتونو سره د تداوي لپاره ولاړ سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سموده مخکې په کابل کې نه خصوصي روغتیایي مرکزونه وتړل او د ځینو یې فعالیتونه محدود کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي د مناسبو طبي وسایلو، معیاري عملیاتخانو او د عاجلو طاق نشتوالی او دغه راز د کاري پرسونل کمبود او د نظافت نه مراتول هغه څه دي چې له امله یې د یادو نه روغتیایي مرکزونو فعالیتونه بند سوي دي. په دغه روغتیایي مرکزونو کې الیسینا، سپینغر، مدوا، شمس رحمان، کریم رحمان، خورمی، علاج، ګلاب احمدزی او فیصل روغتونونه شامل دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت د دې اقدام په اړه وویل
از طریق تلویزیونا و رادیو اعلانات بسیار کلان میکدن، غیر عملی اعلانات میکدن.
دیوی د تلویزیونونو او رادیوګانو للارې ډیره او غیر عملی اعلانونه کول او خلکو ته د هغو خدماتو ژمنه کوله چې په ګاونډي هیوادونو کې کیږي. خو کله چې موږ څېړنه وکړه دا مو وموندل چې د دوی اعلانات غیر عملی او خدمتونه غیر معیاري وو. لږ تر لږه دوی د ټاکل شوي مقررې له مخې د افغانستان خلکو ته خدمات نه کول.
خدمات بر مردم افغانستان انجام نمیدادن.
ښاغلی فیروز ویل تر هغو چې دا روغتونونه ټاکل شوي معیارونه پوره نکړي د فعالیت اجازه به ورنکړل سي. خدای وځي خصوصي روغتونونه نه دي چې له غیر معیاري خدماتو څخه شکایتونه کوي، بلکې دولتي روغتونونه هم له ورته ستونزې سره مخامخ دي. د وروستي معلوماتو له مخې د محل د افغانستان 50% وګړي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري. خلک له حکومت څخه غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او کافي روغتیايي مرکزونه ورته برابر کړي، څو خلک مجبور نه سي چې د درملنې لپاره بهرنی هیوادونو ته ولاړ سي.
و هم اوریدل چې په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو ټولنې پر حکومت انتقاد کړی چې د روغتیايي سکتور ملاتړ نه کوي. قدرمن اوریدونکو د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د عدلیه وزارت په هیواد کې د اټومي انرژي د تطبیق قانون یو جدي اړتیا بولي او وایي تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د دې قانون طرحه د افغانستان ملي شورا ته واستوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې د روغتیا په ډیرو برخو کې د هستوي انرژي ضرورت پیښیږي، خو ورڅخه د استفادې زمینه تر اوسه مساعده نه ده. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه راپور راکوي.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اټومي انرژي څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اټومي انرژي څخه د استفادې طرحه د چهارشنبې په ورځ د کابینې د تایید وړ وګرځېده، خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلیې وزیر وایي د قانون دا طرحه د اټومي انرژي څخه د ګټورې استفادې او سوله ییز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي، خو ټول لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نوموړی د اټومي انرژي تطبیق لوګ دی مدیرې سی یو جدي اړتیا ګڼي. ګڼ شمېر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي، نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یو جدي اړتیا وه.
کمیسو
د افغانستان د عدلی وزارت وای د ملګرو ملتونو لوري د اتمی انرژي په وسیله د سرطانی ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اتمی انرژي په برخه کې د قانون شتون خدل شوی دی. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه اونیو بعد قانون دا طرحه ولسی جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکټیو شواګانو څخه د ساتنې د اتمی شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اتمی انرژي د قانون عمده اهداف ګڼل شوی دی. د قانون لمخې د نړیوالې اتمی انرژي د اژانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اژانس 155 غړی هیواد دی چې نږدې 6 کاله وړاندې دا غړیتوب خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتمی انرژي د سوله ییز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کیږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژي د اژانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتمی انرژي څخه په بیلابیلو روغتیایي برخو کې استفاده کیږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 40,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري. د عامې روغتیا وزیر وایي اوس په هیواد کې دا اړتیا ده چې په کور دننه د دې ناروغانو د علاج لپاره کار وشي او دولت د اتمی انرژي څخه د استفادې زمینې برابرې کړي. فیروز الدین فیروز د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا د هڅو پیل ښه اقدام دی، خو ممکن د اتمی انرژي څخه استفاده ډیر وخت ونیسي. هستوي انرژي یا رادیوتراپي یو له هغو طریقو څخه ده چې د سرطاني ناروغیو په درملنه کې ورڅخه استفاده کیږي. دا ډول درملنه ګرانه ده او په عین حال کې ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې افغان حکومت باید نړیوال هستوي مرکز ته ژمنې ولري او شرایط یې ورته برابر کړي. دا مرکز چمتو دی چې د دغو هیواد د حکومت په واک کې ورکړي. 40 میلیونه ډالره د مرستې ژمنه شوې ده او اړینه ده چې افغان دولت هم ورته بودیجه ځانګړې کړي تر څو د هغوی ډاډ نور هم زیات شي. دا کار به وشي خو څو کاله وخت به ونیسي. یورانیم د نړۍ له مهمو طبیعي عناصرو څخه دی چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې مهم رول ادا کوي او د هستوي موادو د سوځولو په برخه کې ورڅخه د ضروري مادې په حیث ګټه اخیستل کیږي. د فرانسې یو جیولوژیکي هیئت په 1450 کال کې په دې برخه کې په افغانستان کې څېړنې کړې او په هیواد کې راډیو اکټیف او د یورانیم ذخیرې تثبیت کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ او دا هم د دې خپرونې وروستی راپور. د سید جمال الدین افغان پوهنتون د لیلیې محصلین د تعمیر له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې په بازار کې د کوټو کرایه ډیره ګرانې دي او د محصلینو وس نه پرې رسیږي. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په یو راپور کې د دې محصلینو ستونزې راخیستې دي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین شکایت کوي چې د لیلی د نه فعالیدو په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. یوه هم په بازار کې د کوټو نشتوالی او د نرخونو لوړوالی دی چې هر محصل نشي کولی یا د کرایانی ورکړي او ځانته د هستوګنې لپاره کوټه پیدا کړي.
نن مې محمد ادریس دا تر اوسه پر خدای نه نسته او بل څه مونږ کوم وتاکو کې اوسېږو ډېر مشکلات اوسېږو. وتاک په سر 2500-3000
نوم می جهانزیب دی او د اقتصاد پونځه د دویم سنف محصل ما د لیلی مشکل خود سی دی چې 100% مشکل دی ځکه چې مونږ په دې خار کې وتاقونه نیول لغه وتاقونه لټنګ دی او مونږ پکې ډیر کسان اوسېګو. یعنی مونږ یو وتاق نیولې چې مونږ پکې 15 نفر اوسېګو خو د 2 نفروم نه دی او دا تګ راتګ مونږ زور از اوسې او بعضی وخت موټرې نه مشکلات دي 100 روپۍ اخلي. بل مشکل دار چې دا لیلی جوړه شوې ده خو فعاله شوې نه ده. وتاقونه برابر دي او فعاله شوې نه ده. بل
محصلین وای د لیلی ودانۍ بشپړه شوې ده خو نه پوهیږي چې ولې د پوهنتون ادارې په فعالولو کې ځنډ کوي. خو د افغان سید جمال الدین پوهنتون پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د لیلی د ودانۍ چارې د بشپړېدو په حال کې دي.
د لیلی تعمیر خو تقریبا تکمیل وبوله، یو نیم فیصد کار به پاتې.
هغه وایي د برېښنا او د نورو اړینو شیانو د نشتوالي په وجه نشي کولی چې محصلین ودانۍ ته انتقال کړي.
چې مهم کارونه د هغې چې د اوسېدو دپاره ضرور دي هغه اوبه دي. دوه کوي مونږ ورته د ګټونکو شرکت په ذریعه باندې بایسته وکړه او بالاخره هغه ایستل شوي دي، خو نلدوانی پاتې ده. بل عمده مشکل چې کوم دی هغه د برق نشتوالی دی، او اساسي مشکل چې کوم په دې هکله هغه دا ده چې مونږ په 1993 کال کې د تدارکاتو د قانون مطابق خپل پیشنهادات د قرارداد پر رابطه باندې او د بودیجې په هکله لوړو زده کړو محترم وزارت مقام ته لیږلي وو. هغوی د بودیجې د کسر او د تخصیص د نشتوالي په وجه باندې مونږ ته د هغې منظوري رانه کړه.
له نن څخه 15 کاله وړاندې د افغان سید جمال الدین پوهنتون پرانیستل شو چې اوس پکې 15 پوهنځي فعال او په زرګونو محصلین پکې لوړې زده کړې کوي. روح الله نوري، ازادي راډیو، کونړ.
په ماسپخین 2:13 د قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسې. خدا شیبه جناقه الکوزی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس نجیب الله سلطان زوی تیره شپه په کابل کې ووژل شو. طالبانو د پکتیا د استیناف د رئیس د قتل مسؤلیت منله. د کابل په پارک پالاس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په وژل شو کې د امریکایي تابع پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی. وایي نوموړی د امریکا د نارت کارولاینا وه او د پرمختیایي چارو متخصصه وه. په خوندز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په هلو ځلو د قمندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې 22 کسیزې ډلې له جګړو وژنو لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یوځای شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په ترورستي پوښښ کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په سنگرونو حمله وکړي. پوزي جنگي جټل وتک نن په شوال دره کې د مشکوکو طالبانو په هدفونو بمباري وکړي او د چارواکو په وینا لکتر لګه 15 تنه وسلوال پکې وژل شوي. په یمن کې له 15 ورځنی اوربند سره سره 13 ورځ ځای نښتې روانې وي. یمنیان وایي چې له تاب بالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ 13 ورځ نښتې شوي وي. د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. ټاکل شوی چې د اوسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. شاوخوا 900 مهاجر د اندونیزیا د سوماترا ټاپو آچی سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې یو چارواکی وایي 940 کسان له کاره لوېدلې. د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپاره وو او نن سهار د آچی ساحل ته ورسېدل. او جب بوش له 4 ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل که د جمهور رئیس وای د عراق جګړه به نه وای پیل کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، له 4:00 تر 5:00 او وروسته بیا له 4:00 تر 6:00 د ولایت په ولایت پرله پسې دوه پروګرامونه خپرو. په لومړي یو ساعت کې یعنی له 4:00 تر 5:00 د ننګرهار ولایت، او په دوهم یو ساعت خپرونه کې چې له 5:00 تر 6:00 خپریږي د بغلان ولایت پر ستونزو خبرې کوو. که تاسو هم د دې ولایتو اوسیدونکي یاست او یا د دې ولایتونو له ستونزو خبرې نو له ازادۍ راډیو سره ټلیفوني تماس ونیسئ او دا ستونزې له چارواکو سره مطرح کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالقادر قادر له زابل ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پیل شوی هوایي عملیات د افغانستان په زیان دي، ځکه چې ټول بهرني او کورني ترورستان افغانستان ته اوړي. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی لیکلی دی چې د نظر داده چې پاکستان هسی لګیا دی او وایي چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. افغانستان دی لیکي چې د افغانستان حکومت دی د نواز شریف خبرو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي ځکه چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي او افغانستان جوړ شي. محمد نورانی له هلمند څخه لیکلي، زما غوښتنه له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه داده چې او همداراز له جګپورو چارواکو څخه داده چې پر پاکستان او چین فشار راوړي چې طالبان او نور وسلوالې ډلې سولې ته کینوي. او عبدالقادر د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه لیکي، نن په کجکي ولسوالۍ کې داعش او طالبان یو د بل په وړاندې جګړې ته تیار شوي ده ځکه چې طالبان وایي داعش د دوی یو ولسوال تښتولی. البته د اوریدونکي د خبر صحت او سقم تر اوسه پورې کومې خبري سرچینې نه دی تایید کړی. زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید په خپلو کې اعتماد رامنځته کړي، خپل منځي اختلافونه کنټرول او همکاریو ته پراختیا ورکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په رسمي سفر چین ته تللی او ویل کیږي چې په بیساري ډول تود هرکلی ورته ویل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل پلرنی کلی ته میلمه کړی و، سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېل و. صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندرا مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې یې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لږته لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هیوادونو ګڼل کېږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنالیست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کېږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راجع کېږي ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی سي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړېږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد صدر اعظم لی کیکیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. یو ور بیا خوشالم چې استاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. دوستانو موږ په تیر ورځو کې د ډیش میرا ریدونکو څخه د ناامنیو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي دي چې اکثره د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه دي. دغه خبرونه مو هم د سنگین او د هلمند د ځینو نور ولسوالیو امنیتي وضعیت او د خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. البته یو ور بیا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې د اوریدونکو د راستول سوي پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مو منتظر نه پرېږدم، اړیکو ته پورسو.
محمد اسحاق محمد زمیر من ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. زما پیغام اشرفغني صاحب ته ورسوئ چې د خدای پر لحاظ د سنگین په ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی او ستونزمن نه هیله لرو چې یو کار ته سم کې. سلام علیکم.
الحمدللہ د سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د سرنکلا لار باندې د ټانګان نسی پر تیرې ده لای اردو په پختل پوسټو کې ناسي یو سړی هم نسی کولای چې سنگین بازار ته ولاړ شي.
زه هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ ته دا پیغام لرم چې د سنگین ولسوالۍ ډیره نارامه ده. یا طالبانو سړکان بند کړي دي، اوس یو څوک په یو کلي کې شي حکومت آسي په مابین کې چې کلی ډک یو پوستور علاقه هغه خلک داسې خپل لار نشي پیدا کولی. زموږ هیله د حکومت څه دا ده، یا دې ولسوالۍ پر مخ سکوتو کې ولادې کې، یا دې سم دم ته کې خلک ډېر په ازاد دي، اثر یې داسې دي چې خپل اجرو کې لا څوک نه دي پوښتنې چې په نور ځای کې. نو زما دا پیغام دي. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه محمود الله د سنگین ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د سنگین ولسوالۍ ډېره خرابه ده. زموږ سنگین ولسوالۍ امنیت ډېر خراب دی. دې ته باید جدي پاملرنه وشي. دا ولې کېږي؟ زموږ د سنگین ولسوالۍ لزره خلک، لزره کورنۍ مهاجر دي، چې دې ته پام وشي. وسلام. خدای پامه.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بسنزور د الجه څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ وطن حالات ډېر سره خراب دي. ملي اردو راله په وطن کې عملیات وتي. وطن مو کمل د طالبانو په لاس کې دی. اوس هم یو څو پوستې د سړک پر غاړه د اردو دي، هغه هم سړک نه شي ساتلی. موږ د وطن خلک ډېر ستړي شول. د خلکو کورونه او سرایونه دې عملیاتو راکړل، دا هم څه نتیجه ورنه کړه. سلام علیکم.
زه د هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د سنگین حالات اوس ډېر خراب دي. چې د ذوالفقار عملیات یې وکړي، هېڅ ګټه یې سنگین ته نه ده کړې. ایله د سړک پر غاړو تېر شوله، د سړک پر غاړو سرایونه یې ونړوله. دا خو هغه د سنگین چې د عسکر واغو هم نړه وایستوله. نو دوی چې د 4000 پوځ راوستې، دوی څه وکړل؟ اوس هغه د هغه د سنگین څه چې کجکي ته هغه عمومي لار تللې ده، هغه بنده ده. امنیتي پوستې ځینې راټولې شوي دي. څوک نشته باندې وسله وال په دنبار باندې ګرځي، دغه نو څوک نشته چې واسي. هغه لا پر مخ باندې تړلې ده. زما د اشرفغني صاحب څخه دغه دی چې دا لار دي لکه په سنگین کې د سم دم عملیات وکړي. تا د خدای ری دي دغه رقم عملیات لیدلي، دغه اوس عملیات چې ده وکړي خو وي اثر مو ولو. نور. سلام علیکم.
زه د ګریشته ولسوالۍ څخه حضرت محمد خبرې کوم. چې دا د جنګو څخه کوم حالات پرده کې څه شي ورته وګورئ چې دا کوچنیان وو ښځې راغلي دي، دلته درخت لاندې ژوند کوي، په مشتان کې ژوند کوي. څه چې دا د سنگین حالات څه وار متوجه شي، یو وار ورته وګورئ چې دا حالات څه استعمالوم شي. السلام علیکم.
ولی السلام علیکم. زه عبدالله د نرسرس څخه خبره کوم چې په دا نرسرس کې دا عملیات شروع دي. دا سیال نه دی چې دمبر ته وځي عسکر دې ټینګوي وایي طالب یې سلا دې کښې شول رالې. زما دا چې د پوهنې څه دغه هیله ده چې دغه چارواکي دې دغسې ظلمونه نه کوي. خلک شهیدان یي بې ځایه، او موږ ستاسو رادیو ته دا پیغام نشي مدري پیغامونه نور ما درستولي دي خو تاسو خبره کړی نه دي. والسلام.
د ګل محمد هلمند ولایت څنګه له سوالې ما دا چې را پنیاو کورنۍ کار وځي صدا غوښتنه ته څنګه کې کوم عملیات دی وکړي پاتم ورسوي په دمبر ماس په ستیا پامن کې کړل ترایو نه ونه لول نو په وطن کې هغه طالبان ګرځي هغه ال دي د وطن طالب جو تا کړو چې نور ګرځي مستان دي د دې د زریدار څنګه ته کا چې هغه کلی ککور هغه په وار کې یا دې سم عملیاتو کې یا دې ورور خپل توستي او شانه ټول کې دې وطن ته او قانونو نور ګرځي. والسلام په احترام.
وعلیکم السلام. دوستانو د اوریدونکو شکایتونو مو اوریدل. ستاسو لخوا په راستول سویو پیغامونو کې مو د یو اوریدونکو لخوا د سړی ک هم ترلاسه کړی چې ځان د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې د پولیسو یو قماندان معرفي کوي او له امنیتي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه لري. د دستونز په ګډه وورو.
زه ګل محمد د ملي پولیسو مشر یم. زمال د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې ستاسو په تماس کې ما د ری پوسټ په لاس کې د ګرما وسته پوزي پر اخوانې لکړې د کپدري ورځې کې د لوړ مقامات پر ځنا ته غام ورسې پدري ورځې کې کماته کومه کوم سره و نه رسې موږ ټول پوسي لکو او دا منځکا به سکوت کو زر تر زر د لوړ مقامات پر ځنا ته غام ورسې کومه کې را واسي هیڅ پام نور ته دې را سره نه و نه لوي موږ عملیات وکړي سړک د ورو سر د بار د غاړي سره نه دی نړۍ خو څنګه طالبان اس لا غو تر رقم ته لای پنجاسيان وزیرستانيان پاکستانیان ایرانیان ګرد طالبان غلي دي یا زموږ غم یو لانو خو ما په سوه نه پاتې دي د ملي پولیس شي دان ټول د خدای په لیاز ولا کورنۍ چار وزیر ته کومه کرا واسه. والسلام.
د دې دوست غوښتنه مهم ده د خبره کړو خو د دې وکي چې اړوند مسولین او اوریدلې وي. دوستانو ستاسو دغه ستونزې مې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو له خبریال محمد الیاس دای سره هم مطرح کړې او ترې و مې پوښتل چې آیا دوی هم دغه سیمې ته ورغلی دی او د خلکو ستونزې چارواکو ته رسولې دي که څنګه؟
دارنګ موږ هم د ټلیفون لپاره او مخامخ د کنجین د خلکو شکایتونه او د وی نارضایت د سره بختي نو چې د خلکو سره خبرې کوي وي نه وایي د خپل فکر په عملیات باندې چې ځوان نشته وړاندې تقریبا د 50 ورځو لپاره پلان شوی نو وکړي کوي بلکې د دې عملیات پر مهال د نتیجو کونو برخور کړم نو وکړي دا او د وی نخوا د خلکو د کورونو نړولو خبرې کېږي او فاینل کې د ویلو دېدو په مجموع کې څنګه خلکو تمه وه د افغان ځواکونو د عملیاتو نه په خاطر د پکار د عملیاتو نه هغه هیلي او امیدونه د خلکو تر سره نه کړل. دا په وضاحت ویلی کړم چې د یو کال اخوا ته کوم کسان چې د ناامني دي او جنګونو او عملیاتو له امله د سیمې نه بېځایه دي جنگ نه دی چې د دوه طرفو یعنی افغان ځواکونو او پاینل کې طالبان لخوا هر ورځ هر دقیقه یا هر شپه پیښیږي او دوام لري. هلته کرل شوي مینونه هم د خلکو په ژوند کې یوه له سترو ننګونو او ستونزو څخه خلک دغه نه کار کوي.
بله، دغه خلک وایي چې اوس هم وسلوال مخالفین په دغه ولسوالۍ کې او په دغو سیمو کې عملیات پکې شوي دي. اوس بیرته په هغه ځای کې فعال دي. واقعا داسې ده؟
پروژان موږ هم د څنګه خلکو سره ډېر د نږدې په تماس کې یو. د څنګه شورا اکثره وکیلان او غړي اوس مشرګا تر غړي دي ځکه چې د ویریږي چې د څو ورځو نورو په تلیدو سره شاید چې هوا نور هم ګرمي دي ځکه نور هم ځواکي مثلا د پکار د عملیات یو بیلګه د شکر د شلې او مشهور سیمه چې طالبانو پکې په سندونو نغمونه کښلې وه او په سندونو څپه جوړ کړې وه. د دې دومره شته عملیات یو واځي دغه چې په برخه کې ونیول او هغه کولای شي چې کله چې له سړي په واځي غزدلې تړک شي د دښته کندې کې دا په خپل کې ځکه راوړي. مګر اوس موږ هر ورځ اورو چې په کلی کې یا مثلا د وطن په سیمه کې ورته راوړم کله چې په خوا جوړې یا په عملیات کې د وسیلې د نیولو په څیر د ورځې نه بلی کراتورلیږي راوځي پرته د کارګرانو ته. یعنی داوود زه تاسو خبر کوم دا په اعلان ویل چې څنګه په خپله کې تر غزبل لار چې په روان کلا کې چې نو په څه دغه څه باندې دا یو د پوزټ په څیر کې چې هغه کوم ځنې جماعت جوړ کړو پر چوک باندې دغه ځنې جماعت پر فور باندې د پولیسو او پوسټه موجوده ده نور ټول روان کلا کې دا اوس په روان کلا باندې او څنګه چې پکه دینه شمرته د پکار په عملیات کې روان دي کوم ورغلي یا د طالبان په لاس کې مستر ټولو مهمه خبره بل د مشاكل او سوالي په اړه مشاكل او سوالي ټول ټول کې چې نن دوه سوال نه کوي ګرام ډیر تر نور ټول پر ټول راوتلي دي او نن د رون په ټول سوالي کې تقریبا نن لاس سرتي ځوان ځکه دي نن ټول سوالي کوي ځکه دي مګر دا خبرونه د قائد لپاره نو د دولت کې نن په خاص ډول د منځ راکې چې کوم دي یو پر بل غوړي د ازمو مسلات نه دی او پر ور کې بل پر بل بل خراسي اصلي منابع ته ا موږ دغه کومې ډول نیو ورته کسان دا هوته موږ لا سره څنګه روان کړی دي نو تاسو یو واجب په دې کې نه یو واجب په کار د عملیاتو سیمه نه چې د طالبانو نیو لري په موخه کرا کې خراب دي په نه ځات دي خراب دي او په واشر کې هم یو ځات خراب دي په موږ په چې معنی ولې چې یو ځات خراب دي او طالبان د ورځې نه بلی په سیمه تر ملکي اندره
bale bale نو دغه سیمه مخصوصا د سنگین ولسوالۍ وسیدون کې د دوی د ژوند په اړه کله جاته وست چې د دې طبي د شاید نامنوی د خطر ډیر کسان وتلی دوی په کوم ځای کې اوسېږي لکه څنګه چې یو شمیر دوی ادا کوي چې دوی په دشتو کې شپې ورځې ته تیري وقایم په دشتو کې دي او کیا نور ولسوالۍ ته نور کلیو ته تللی دي ستاسو خپل آیا ورغلی یاست دغه ځای ته وضعیت څنګه دی
دا داود څنګه یې ولسوالۍ د کرګات په باندې دی د موټر د کډه بارولو کرایا ولري او یا توان ولري دا راوتل وسولري چې راغلي دي هر ورځ خبر اعلان کوي چې کار نه پیسې نه د کنه کښتو کارونده او اصلات نه ته مودلور تر مخې چې هغه موږ ته د نشر کوم کنه دا تر کرګات کې باندې چې مرګونه دي موجود دي او تاسو د دستونو مثلا اوس پر دستونو باندې څنګه یې ولسوالۍ شاوخوا با باوري موجود دي برنه ولتي دي د باز دوستانو کورونه دي نو د څنګه یې ولسوالۍ د جنیش په خاطر کاروان کنه مثلا دوستانو او زړه کوته زړه زړه د جنیش په څنډه کله چې تر بدون لاندې راځي او کدي ورځې کله دا اوس چې نامې چې ورخه خلک خپل حیوانات خپل کښتونه خپل کورونه خپل ټول معلومات دی مګر خپل اولاد سره وځي دا خبره دا اوریدونکو ته پیدا ومه چې دی وایي چې پر دښتونو باندې شپې کې یل ته باورې وبرمستا د دې ته اوس راځم چې نور نه څلور کورونه وتی په بل ته په یو کور کې په واکو ته کې نو دوه کورونه تر وتی دي ځان سره وتی دي د دې پر څنګه د سنجین دغه نام چې متخه د مطلع دغه نام چې متخه نور نور سوالي ته مثلا یا نور دې کلی ته ان کوم غریش کول فالې چې د دې ورو فالې تر عام تر هغه ورو فالې دا د کورنۍ کډه پیر او په دې بعد وخت کې ژوند کوي یعنی په تاسو په داډ ولې کوم هغه کورنۍ چې مال دي د دې سره ان کله خبر نامې په خاطر او تللې چې موږ سامي مرکز ته د فالې په کان کې بازار کې د دکانونو کې اړول او ته اوسه د ټوکران په لران تر خپل کورو او د دکانونو پر پایو راګرځول دي او کوڅې دي دا به ان شاء الله دوهم یا یو کال نو مثلا شپږ میاشتې کې د دې په دغه استراتیجی لا به ترنيشت او 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 لا دا او تمام من چې کړو د خپل کورن ته دا وځي په کلي ډول په تنظیم کې اکنده وو خلک ډیر خلک
بله مننه او دیسه د ورسته پښتنې په توګه د دغه بي تاسو کسانو د سیو اټکلی شمیر راټولې چې څونه کورنۍ بي
مګر مخکې تر دې یعنی په دې چې کله دا په ګرمې د په وخت کې انت نامې دې چې دونه دې ولا او دې چې دا موږ یو کوم دلاسه وکړه چې تاسو ته ویټرې چې ولسوالۍ په چیر مې کومه امنیت راوړل او طالبانو دلته صحابه واچوي د جنگ په هغه وخت کې موږ د مهاجرینو ریاست دا څنګه د هوا د پیښو په وړاندې وګرځي چې تاسو ترې نه شته د 2000 کورنیو د 2000 کورنیو په شاوخوا کې ویل چې د ذاتي ده مګر د دغه کورنیو څخه تر نه ته کړې په اټکلي ډول کوي وایي چې د دې ذات کورنۍ یعنی د دې ډولین ذره کورنۍ تر د بوت پښمار کورنۍ واځ تر کې څنګه په شکل دی یا مثلا ځانونه برته کورته نه ذکرې نو ردا کورنۍ تر اوسه د دې ځای دی ټول هر ورځ د مرستې د وصول نه لري او هر ورځ د دولت نه د امنیت وصول کوي او وايي چې څنګه کوي واکې سم څه یې عملیات وسو چې نه واځي وسلوان د کومې نه وي په خپل کې هلته کرنسي تلکونو مینه نه بد پاک شي چې نن ورځ هر ډول وسایل تخصص
په هلمند ولایت کې زموږ همکار محمد الیاس دایی و. خو افغان چارواکي دغه ستونزو ته څه ځواب لري؟ د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال ویان دولت وزیر سره مې په دې اړه خبرې وکړې.
زه دا خبره بخیر را دوم. په سنگین کې موږ ډېر بریالي توګونه لرل. موږ د سنگین نه تر کجکی پورې لاره خلاصه کړله، سړک لاره بخی خلاصه شوله. هغه ماشینونه چې تقریبا واټه کاله کجکی ته نه ورسېدلي، موږ هغه ورسول. اوس هغه فابریکه باندې کار پیل شوی دی. هغه یولس ګارنیزونونه په دغې لاره باندې جوړ کړه. هلته منظم پوز ځای په ځای شو. اوس موږ کولی شو مستقلانه هلته عملیات وکړو. مخالفینو ته ډېر تاوان ورسېده. په سلګونو کسان یې ووژل شوه. هلته هغه مرکزونه چې وه د ښوونې روزنې د هغوی او د ماینونو د جوړولو هغه ټول له منځه لاړل. په سنګین کې زموږ وسلوال پوز لپاره ټول تاریخ د دې څو کالو کې لومړنی عملیات وو چې بریالي او ښه عملیات وو.
بلې، نو وزیر صاحب وویل تر اوسه پرې دغه زرګونه کورنۍ چې له دغه سیمې بې ځایه سوي دي او وتلې دي د کلي شاوخوا ځایو کې ژوند کوي، ولې هغوی بېرته نسي کولای چې راسي؟ هغوی دغه ادعا کوي چې موږ د نامنۍ څخه بېرته نه
سره سیمه کې کاملا هغه کورنۍ چې په هغې کې مخالفین د هغې نه وتلي دي. ځینې کورنۍ چې په خپله خوښه نه ځي، نور په هغه سیمه کې خیریت دی، مشکلات نشته دی.
تاسو مخکې د سنګین او کجکی د لارې د امنیت خبره وکړه. دغه ځای ته موږ داسې راپورونه لرو چې اوس هم هغه سړک بند دی او شاوخوا ته ماینونه کرل سوي دي. هیڅوک اصلا تګ راتګ نسي کولی، نو بیا د عملیات څه معنا لري؟
د سنګین او د کجکی په منځ کې یوولس ګارنیزونونه جوړ شوي دي. د هر دوه ګارنیزونونو په منځ کې پولیس او نظم عامه پولیس ځای په ځای شوي دي. هلته حالات د پخوا څخه په لسګونو دفې ښه شوي دي. هلته خلک کجکی ته ځي. کجکی فابریکه فعاله ده، کار ورباندې ده، اوس روان دی. هغلته کار ورباندې کېږي، کارګران په خپله باندې مشغول د کار دي. نو خبره دا ده چې یو تبلیغات دي او یو حقیقي وضع ده. حقیقي داسې ده چې ما درته وویل.
بلې، او یوه بله پوښتنه وزیر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړله چې ځینې د بم جوړولو فابریکې مو ستاسو په وینا ړنګې کړې دي. هلته چې خلک وایي چې هغه د خلکو دوکانونه او باغونه او کورونه وایي چې ړنګ سول او دې ته د بم جوړولو د فابریکې نوم ورکړل سو.
دا هغه خلک چې هغوی په دې کې لاس درلودو، یا کسان چې په مواد مخدر کې لاس لري، په تریاکو په قاچاقو کې لاس لري، دا د هغوی خبرې دي. په هغې ځای کې موږ دغه موضیګانې د دښمن چې په دې لاره باندې او مرکزونه د دوی وو، د ښوونې روزنې مرکزونه وو، هغه موږ ټول مطبوعاتو ته ورکړه. په تلو کې په حتی ازادي رادیو ته موږ ورکړه، ور ومو لیږل. په شمشاد کې هغه خپاره شوه. موضیګانې په خپله باندې ولیدلې. په هغه کورونو کې چې د دښمن د ښوونې روزنې مرکزونه وو، یا موضیګانې وې، او یا د ماین جوړولو مرکزونه وو، موږ هغه وران کړي دي. نو د هیچا کور هلته نه دی وران شوی.
بله وزیر صاحب، هغه خلکو ته چې اوس هم دوی ادعا کوي چې موږ د نامنۍ له کبله بېرته خپلو کورونو ته نسو تلی، یا مو کورونه ړنګ سوي دي، دوی ته تاسو څه ډاډ ورکوئ چې څنګه دوی کولای سي چې بېرته خپلې سیمې ته راسي او مسؤون اوسي، خوندي اوسي د بریدونو او د بیا هم نور عملاتو څخه؟
وسلوال پوز د خپلو خلکو په خدمت کې دی. هر چېرته چې نامنۍ وي، یا امنیت خراب وي، یا تهدید وي، دوی هلته ځي د امنیت د ټینګولو لپاره د خپل سر په بیه باندې هلته عملیات کوي. که دا په هلمند کې وي، که په سنګین کې وي، که په غزنی کې وي، په اندړو کې وي، په هر ځای کې چې وي، زموږ خاوره ده. وسلوال پوځ هلته ځي، د هغوی لپاره عملیات ترسره کوي او امنیت ټینګوي. موږ خپلو خلکو ته ډاډ ورکوو چې وسلوال پوځ همدغه دنده لري، که په سنګین کې وي، که د هلمند په کومه بله برخه کې وي. نو زمونږ دا دنده ده چې دا کار مونږ کوو.
بله وزیر صاحب، او دغه ماینونو په اړه څه وایست؟ چې یوه لویه او مهمه بیره د خلکو د همدغه ماینونو څخه ده چې د هغه له کبله هم دوی نسي تلای، ځکه تاسو هم یادونه وکړه چې
مخکې تاسو ته وویلې چې د دښمن ستره جفا د خپلو خلکو سره همدا ده چې دوی ماینونه په مسجد کې، په کروندو کې، د خلکو په کورو کې، په سړکو باندې، په عامه ځایونو کې دوی ماینونه دي او عامه خلک ورباندې وژل کېږي. او موږ ډېر کوښښ کړی دی، کله چې موږ عملیات هم کوو، په پوره تدبیر باندې کوو، د دې لپاره چې ملکي تلفات رامنځته نه شي. نو ماینونه یو مشکل دی، او موږ ټول وخت د دې لپاره حالی زلی کو چې اول ماینونه خورسا کو بیا ورسره دغه عملیات وکړو بار سیمه کې چې ماینونه دې موږ کوخس کو چې هغه ته انفجار ورکو او هغه وباسو.
اوس ته فکر کوي چې آیا دغه ماینونه دومره په اصله خونسا سوي چې خلک په ډاره زړه راسي؟
تاسو معلومه ده چې په هغې ساحه کې موږ ټولو مطبوعاتو کې ویلي دي په زرګونو ماینونه موږ خورسا کړي دي، حتی په جوماتونو کې د خلکو د کورو په دروازو خولو کې ماینونه ایښي وو، موږ هغه خورسا کړي دي، انفجار مو ورکړی دی، نیولې مو دي، له منځه مو وړي دي. نو معنا دا ده چې دا زموږ دنده ده، هر چېرته چې تهدید وي موږ عمل ته ځان رسوو او هغلته امنیت ټینګوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په هلمند کې د سنګین او ځینو نورو سیمو او ولسوالیو د اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې د نامنیو په اړه یې کړې وه. زموږ ځینې دوستان ګیلې کوي چې پیغامونه یې نه خپرېږي. زه دوی ته وایم چې موږ ته دومره ډېر پیغامونه رارسېږي چې نسو کولای ټول په یو وار او یوه خپرونه کې ځای کړو، نو ځکه یې بېلابېلو ورځو او خپرونو ته ځانګړې کوو. خو یادونه کوم، ازادي راډیو هڅه کوي هر هغه پیغام چې د اوریدونکو لخوا راغلی وي او د غږ کیفیت یې ښه وي، یعنی لږ تر لږه د پوهېدو وړ وي، موږ ټول خبرو. کله داسې سوي چې د دوستانو اړیکه د خبرو په نیمایي کې پرېسي او د هغوی هدف نه اخیستل کېږي، نو ستاسو د نورو پیغامونو په هیله دغه خپرونه پای ته رسوم. شمېره درسره ولیکئ، تلیفونونو ته مو سترګې په لار یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.